Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې د غهیز 2 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی وشتمه او د جون ولا سمانیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیره شپه پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلی اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار 300,000 اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندیو خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د 14 غږونه اوریدل شوي او هممهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کیږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غږونه اوریدل کیږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پرس په وینا د سپینه ماڼۍ ویاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به له خپلو ګټو دفاع وکړو. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 15 ورځ ده. امریکا په منځني ختیځ کې له لسیزو راهیسې د 30,000 او 50,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاولا عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرانس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیره شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون 13 تر 21 پورې د روسیې اقتصادي کانفرانس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرانس د بحث وړ مسئلې وي. روسیه له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکوونکي کموي. د فرانس پرس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر ښېګڼې چارې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلني ډول یې دوی ته $2 میلیارډ ورکول. له دې سره به په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزي دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمېر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95 غونډه کې وویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس له خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام له کبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د دو پټکو د دوه دولتونو حل لارو باندې کار وشي او غزه د راتلونکي فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونښته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیلو غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیلو په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخې ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. نن د ایران او اسرائیل د جګړې پنځم ورځ ده. اسرائیل د ژوندیو خبرونو پر مهال د ایران پر دولتي تلویزیون صدا او سیما برید وکړ.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
له تهران خلک په وتو دي، خو هلته میشت افغانان بیا وایي.
کلگیم میگه سنتا میلیرانی ها که در کوچه های ما بود به زیادترش برآمد رفت.
طول افغانان هم دلته یو خو اغا ایرانیان چیزمون کوسی که اوسیدل دیره یه لده زای اولارل.
در اسرائیل و ایران لجگره سره همه حال افغانستان که در تیلو بای خطله.
در پرون پترول و دیزل پشتیتا افغانی تقریبا بخصیدل. نن نرخون پینزه اوی افغانو تا رسیده دید.
او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. پایل له منځنی ختیځ نه کوو او ورځو د اسرائیل او ایران د جګړې وروستي وضعیت ته چینن. د جګړې پنځمه ورځ ده. اسرائیل پرون دوشنبه د ایران پر دولتي تلویزیون داسې مهال برید وکړ چې ژوندۍ خپرونې یې روانوي. دا برید وروسته تر هغه وشو چې د ایران توغندیزو بریدونو د اسرائیل په تلابیب او حفا کارونو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي له اسرائیل ملاتړ کوي او خبرداری ورکړی چې د تهران اوسیدونکو باید ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ښاغلی ترامپ د دغه خبرداری جزئیات نه دي شریک کړي، خو پرون پر دې ښار باندې د اسرائیل بریدونو دلته خلک ویرولي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون دوشنبه د ژوندیو خبرونو پر مهال د اسرائیل تر برید لاندې راغی. د تلویزیون یوه خزینه ویاند خبرونه مخته بیوله چې د تلویزیون یوې خزینه ویاندې خبرونه مخته بیوله چې د چاودنو غږونه واورېدل شول. له دې سره استودیو له ګرد او خاورو ډاکه او د تلویزیون پرده توره شوه.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
د ایران چارواکو پر تلویزیون د برید مرجوب معلومات نه دی ورکړي، خو په یو ویډیو کې ښکاري چې پراخ اور لګیدلی او د تلویزیون له ودانۍ لوګي پورته کیږي. دغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل پرون د ورځې ناوخته خبرداری ورکړ چې د تهران ښار په درېیمه سیمه برید کوي. د تهران دغه سیمه شاوخوا 3 لک اوسیدونکي لري چې د تلویزیون ودانۍ د استخباراتو یوه برخه او ځینې لوړپوړي کسان پکې اوسیږي. د تهران سړکونه له موټرو ډک شوي، ځکه اوسیدونکي د اسرائیل د 4 ورځو بریدونو له کبله په ویره کې دي او له ښاره تخته کیدی. ویل کیږي چې په تهران کې د تیلو پمپونو ته د خلکو کتارونه ولاړ دي او دغه ښار کې د خوراکي موادو کمی هم محسوس شوی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د جیوسر مشریزه تاله تاګ مخ کې خبريالانو سره په خبرو کې له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسله جوړه کړي او په وینا یې د تهران اوسیدونکو هم باید ژر تر ژره له دې ښار ووځي. ترامپ ویلي ایران دغه جګړه کې نه بریالی کیږي او یوې هوکړې تبا بالاخره رسیږي. بل ورته د یمن حوثیانو ویلي چې د ایران په ملاتړ کې پر اسرائیلو توغندي توغولي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنه یوه ډله له تهران نه په ښکاره ملاتړ څرګندوي. د اسرائیل او ایران د جګړې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه د اسرائیل او ایران ترمنځ د کومې تازه نښتې راپور نن ورځ لا نه دی ورکړل شوی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دې ښار په ځینو برخو د اسرائیلو له بریدونو وروسته پا په ستونزمن او ګډوډ حالات کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه تړل شوي او دوی نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې کړی چې د تهران خلک به د دې کار بیه پرې کړي. نورحالې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداری وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارامه حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې میشت افغان کډوالي چې نه وخت راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. مونږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له مونږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زموږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زموږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تېروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بیه پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبې په سهار د اسرائیلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښار ووځي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ د جون په 14 د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تېرو 4 ورځو کې په اسرائیلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 23 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرائیلو پراخ بریدونه د جون په 13 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او له 1200 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز خبری شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د سر خبر مو دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار ته خلیا کړي. ټرمپ پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. ترامپ د خپل دغه خبرداري جزئیات نه دی ورکړي، خو پرون د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تهران تورن کړ چې په اسرائیلو کې پر هستوګنیزو سیمو برید کوي او په خبره یې د تهران اوسیدونکو به د دې اقدام بیا پرې کړي. په همدې حال کې د ایران او اسرائیل له بریدونو وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لیتر پټرول بیا 15 افغانۍ لوړ شوې. دوی د غراز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو مایع ګازو په بیو کې له 3 تر 10 افغانۍ زیاتوالي راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنوي ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کرکیچ له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت جګېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتي. که په موټر کې سفر کوي، کرایا او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایران د تیلو او ګازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مزور د هسپتال کې وستل را وستل مې وینې نه ولګې، په خپل وینې ورښلې وینې ورلګولې ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت تخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمپی معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای پرې دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبوت یا چې وینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د ویني د کموخ سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران د سيدي چې هغه ویني ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه ویني ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ظرف کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکله ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېدل.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
د انسان د بدن یو ارزښتونکي برخه څخه شمېرل کېږي. وکه چېرته دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه په هره برخه کښته کېږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټرو وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که دوه یا یو لیتر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخه لیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیر یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. خو سرازو وروستي راپور ته هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې پرون دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاده شوې. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي د جون 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 95 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمن دي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې وارلمه خد روان جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې اتلس مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنو خو دا ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي ترڅو طالبان ارشی د بشری حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوی وسیدونکو سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچیرې دا ځل دغه غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي ترڅو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزي او نجونې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي او ترامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت احمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت ته شي نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفخانه د بانکي خون شفخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او دالهان ده ګرځي، د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي، وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې خارجه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شبخانه کې د وینې بانک هر شبخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شبخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اورېدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډېره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافقی را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می شد و گزارش های در مورد فعال شدن سیستم های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید می گوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمندی این اداره را کاهش می‌دهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تأمین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تارک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه ویران شده است. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسرائیل تلویزیون دولتی ایران را زمان هدف قرار داد که نشرات آن به طور زنده پخش می شد.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو.
شماری از افغان‌های مقیم تهران هم میگویند که در پی حملات اسرائیل درگیر وضعیت دشوار و آشفته شدند.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد.
وضعیت بانک های خون در افغانستان چگونه است؟
دقیقا دوینی مشکل به افغانستان که بیشو دیرده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از تجار افغان از ادامه درگیری بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
زاد چندان خوب نیست، ما تجارت مرافیل هم توقف دادیم و ای که تقاضی مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسرائیل تلویزیون دولتی ایران یا IRIB را روز دوشنبه زمان هدف قرار داد که به طور زنده نشرات آن پخش می شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر حملات ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا 8 تن کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و باید تهران را تخلیه کنند. در حالی که یگانه چینل خبری تلویزیونی دولتی فارسی زبان ایران روز دوشنبه به طور زنده در حال نشرات بود و یک مجری زن برنامه را پیش می برد، صدای انفجارات شنیده شد، مجری زن به زودی از کمره دور شد. گرد، غبار و آوار استودیو را فرا گرفت، بعد معلوم شد که او آسیب ندیده. مقامات ایران در مورد تلفات و خسارات تلویزیون دولتی معلومات ندادند، اما ویدیوی یک آتش سوزی بزرگ و دود سیاه که از ساختمان تلویزیون بالا می رفت منتشر شده. چند ساعت قبل از این اردوی اسرائیل در یک هشدار منتشر شده گفته بود که به طور خاص منطقه 3 تهران را به حیث هدفی که مورد حمله قرار خواهد گرفت نشانی کرده. این منطقه که حدود 300 هزار باشنده دارد، مقر تلویزیون دولتی ایران یا IRIB، یک بخش از استخبارات و برخی از رهبران عالی رتبه آن کشور است. سرکهای تهران با تراکم شدید ترافیک مواجه شده، زیرا ساکنان این شهر پس از چندین روز حملات هوایی اسرائیل که تأسیسات هسته‌ای و نظامی را هدف قرار داد در حال خارج شدن از پایتخت هستند. شماری از باشندگان تهران از صفهای طولانی در تانکهای تیل گزارش دادند و کمبود مواد غذایی در حال محسوس شدن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از رفتن به اجلاس گروه 7 یا G7 به خبرنگاران گفته که آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. او با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید همه فوراً تهران را تخلیه کنند. ترامپ همچنین گفته که ایران در این جنگ برنده نمی‌شود و یک توافق بالاخره با ایران امضا خواهد شد. در حالی که ترس از این که ممکن است درگیری بین اسرائیل و ایران به سراسر شرقی میانه گسترش یابد، حوثی ها در یمن در 15 جون گفتند که آنها در هماهنگی با ایران بر اسرائیل راکت فایر کردند. این نخستین بار بود که یک گروه همسو با ایران به طور علنی همکاری مشترک در مورد حملات با تهران را اعلام کرد. اداره خدمات ملی اضطراری اسرائیل گفته که از 13 جون زمانی که اسرائیل حملات هوایی را بر اهداف هسته‌ای و نظامی در سراسر ایران آغاز کرد، تا اکنون 23 تن در نتیجه حملات ایران بر اسرائیل کشته شدند. مقامات ایرانی گفتند که طی همین مدت در اثر حملات اسرائیل حداقل 224 تن کشته شدند. از یک خبرنگار افغان مقیم تهران که از افشای نامش خودداری کرده، هم در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران میشنویم.
ما یک از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانوادم در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل و تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران سر و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادند که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران شنیدید که افغانهای مهاجر در ایران در وضعیت دشوار و آشفته به سر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در اسرائیل متهم کرده تهدید نمود که مردم تهران قیمت آن را خواهند پرداخت. بیشتر در این گزارش.
در پی تهدید ساکنان تهران از سوی وزیر دفاع اسرائیل، افغانهای مقیم این شهر می گویند در وضعیت دشوار و آشفته گرفتار شدند. آنان در صحبت با رادیو زودی گفتند که راههای بیرون شدن از شهر مسدود شده و نمی دانند در این شرایط بحرانی با کجا پناه ببرند. یک زن مهاجر افغان ساکن شهر تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو زودی گفت که با آنان گفته شده که در صورت لزوم برای حفاظت از خود به داخل متروها یا مساجد بروند.
کلگی میگن تا میلیونیا که در کوچه‌ای ما بود دیگه زیاترش برآمد، رفرکش موتر داشت، ایرانیستان پاسپورت دارن، کلگی شان رفتن دیگه نفهم کجا رفتن. مکمل کل راه بسته است، هیچ جای رفتن نمیتونن، دوکانا مغازا کلش بسته است، یا کار نرفتن. ما در مغز شهر است، یه جایی رزه ده که از ما 20 دقیقه نیم ساعت 15 دقیقه قدر رو دور است. هم کلگی ما همینجا ماندیم دیگه، کسی تا طفل خود کتیزی غریبی و ناداری آدم کدام طرف بره کجا خود بکشه.
سید محمد صدیق فائز، مدیر و مسئول نشرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران، یکی دیگر از افغانهای مقیم تهران، به رادیو زودی گفت که همه از این وضعیت هراسانند و در جریان حملات چند روز گذشته تلفات و خسارات به افغانها در این شهر نیز وارد شده است.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد و سایر هموطنهای زیاد ما مجروح و بیخانه و بیکاشانه شدند. فضای تهران و حتی دیگر ولایات ایران در حال حاضر ملتهب است. مردم چه ایرانی و چه مهاجر در ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانند.
نگرانی افغانهای مقیم تهران در مورد امنیتشان در حال مطرح می شود که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن قصدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد دوشنبه 16 جون شهرهای تل‌آویو و حیفا در اسرائیل را هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. ساعت پیشتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ساکنان تهران خواست این شهر را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل عصر دوشنبه 16 جون هم در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ امنیت آنهاست، زیرا که عملیات هدفگیری تأسیسات نظامی در منطقه 3 تهران و اطراف آن انجام خواهد شد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات روز دوشنبه ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. گفتنی است که حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته‌ای ایران صبح روز جمعه 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت و این درگیری ها تا کنون ادامه دارند. وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند. گفتنی است که پس از تشدید درگیری ها میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان اعلام کرده که برای حفاظت از جان مهاجران افغان در این کشور با مقامات ایرانی در تماس است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه خبری تلونیوز گفته که در صورت نیاز راحل های برای جلوگیری از آسیب دیدن افغان ها در نظر گرفتند، هرچند درباره این راه‌حل‌ها جزئیات ارائه نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از تجار افغان که با ایران روابط تجارتی دارند از ادامه درگیری ها بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی بین ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه با حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شده. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکرد.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌های که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتریای ما را داریم از دست میدیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خانجان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. و افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش می کند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیا مرکزی کار کند.
ایران زمانگه یا دیر نجده تجارتی شریک ده او مانگه دیر لید.
ایران شریک نزدیک تجارتی ماست و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت تجارت در تلاشند و روی راه های بدیل مانند کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیای دلار نهود نور لارونه و نور بدیل لاروانیم کار کو.
محمد یوسف امین عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی از تاثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ای ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین نهای تجارتی افغانستان به شمار می رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آبهای آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می تواند هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق، بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می تواند مستقیما بر تجارت و اقتصاد افغانستان تاثیر بگذارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماره از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از کمبود بانک های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند بانک اعضای خانواده هایشان امواره به دلیل امراض مختلف و طور عاجل به خون نیاز پیدا می کنند، اما آنها نمی توانند به آسانی و با مصرف کم به خون دسترسی پیدا کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این مشکلات می گویند این وضعیت می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه ساخته، حتی باعث مرگ آنها شود. بیشتر در این گزارش.
دغه دوینی مشکل په افغانستان کې بشو ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شنکی معروف ارغسان.
اینجا در شنکی معروف ارغسان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنج میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله بر رادیو آزادی گفت:
ببینید انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از ادوین سینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و 1 هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سپاس از شما که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، شماره از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این پروسه شوند. آنها از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرمتری داشته باشد، زیرا بسیاری از خبرنگاران افغان دوسیه های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند. در همین حال نهاد فرم بین‌المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان هم ضمن ابراز نگرانی از وزارت داخله پاکستان خواسته تا در روند صدور ویزه برای خبرنگاران افغان مقیم آن کشور سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماره از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند، اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، حراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس و لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله مرا به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که با وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبر اعلان و دیپورت کول تبیخی زیاده دارم.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود همه ما را به شدت نگران کرده است.
سخت اندیشمن کردی و د خپل راتلونکي په اړه.
این در حالی است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
د بنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
چې ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخلی پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیاد از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخلی پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.